ستریم شه زه صفی الله ستانک زایمه د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست وایم پایل په مهمو خبرونو باندې کو. په جاپان کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د راتلونکي میلادي میاشتې په پای کې به خپل فعالیتونه ودروي. په توکیو کې د افغانستان سفارت د پخوانی حکومت د ډیپلوماتانو لخوا اداره کیږي. دغه سفارت په یو خبره پاڼه کې ویلي د دې پریکړې لامل هغه سلا مشورې دي چې د جاپان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پیل شوې وي او په لړ کې دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي د سفارت ټول فعالیتونه او خدمات چې پکې سیاسي، اقتصادي، کلتوري او قنصلي چارې شامل دي د 2018 کال د جنوري له 1 نیټې څخه به تر بلې خبرتیا پورې ځنډول کیږي. سفارت ویلي دي دا پریکړه د جاپاني چارواکو سره په نږدې همغږۍ او د 1918 کال د ویانا د ډیپلوماتیکو اړیکو د کنوانسیون په رڼا کې شوې ده. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي د جاپان حکومت به د همدې کنوانسیون پر بنسټ د افغانستان د ماموریت ودانۍ ته درناوی کوي او د ساتنې چارې به دوام لري. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د نایجیریا د حکومت په غوښتنه د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا پوځ د نایجیریا د سوکوتو ایالت په قلمرو کې د داعش پر وسلوالو پوځي عملیات کړي. د هغه په وینا دا عملیات د سیمې د مسیحیانو په وړاندې د دې ډلې د بریدونو د مخنیوي په هدف شوي. د امریکا د پوځ د افریقا د قمندانۍ افریکام هم تایید کړي چې دا هوایي بریدونه د نایجیریایي چارواکو همغږۍ ترسره شوي او په پایله کې د یادې ډلې یو شمېر غړي وژل شوي. افریکام په یو بیان کې چې وروسته خپور او بیا لرې شو ویلي وو دا عملیات د نایجیریا د حکومت په رسمي غوښتنه ترسره شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي دي چې د شری له امله مړینې د 2024 کلونو ترمنځ شاوخوا 80% کمې شوې دي او د واکسیناسیونو هڅو په همدې موده کې نږدې 9.5 میلیونه انسانان له مرګه ژغورل شوي. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي سره له دې اوږدمهالو لاسته راوړنو د شری ناروغي یو ځل بیا په نړیواله کچه د زیاتېدو په حال کې ده او دا چاره د ناروغۍ د کنټرول په برخه کې د تیرو کلو پرمختګونه له ګواښ سره مخ کوي. د راپور له مخې یوازې په 2024 کال کې په ټوله نړۍ کې د شری شاوخوا 11 میلیونه پیښې ثبت شوي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د شری یا سرخکان ناروغي پکې په تیره سکال زیاته شوې وه. د راپورونو له مخې په افغانستان کې 2025 کال لږ تر لږه 95,500 د شری شکمنې پیښې وې چې له ډلې لږ تر لږه 541 مړینې هم ثبت شوي دي چې اکثر یې پکې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان وو. او د استانبول پولیسو د پنجشنبې په ورځ په امنیتي عملیاتو کې د داعش یا ترهګرې ډلې د غړیتوب په شک 115 کسان نیولی دي. د عملیات وروسته له هغه وشول چې د کرسمس د مراسمو او د نوي کال د لمانځنو پر مهال د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ترلاسه شو. د استانبول د عمومي څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د 113 شکمنو کسانو پر ضد نیولو حکم صادر شوی و چې تور پرې لګېدلی و. د کال د پای د جشنونو په ترڅ کې د بریدونو د تنظیم هڅه یې کوله. پولیسو د استانبول په بېلابېلو سیمو کې پر 124 ځایونو چاپي ووهلي چې په پایله کې 115 کسان ونیول شول او د پاتې 22 شکمنو د نیولو هڅې لا هم روانې دي. د پلټنو پر مهال امنیتي ځواکونو لاسي وسلې، مهمات او یو شمېر اسناد هم کشف او ضبط کړي. د څارنوالۍ دفتر ویلي یو شمېر نیول شوي کسان له هیواد څخه بهر په وسلوالو نښتو کې د ګډون له امله پېژندل شوي وو او د ځینو نورو پر ضد د ملي او نړیوالو ترهګریزو جرمونو په تړاو د توقیف حکمونه له وړاندې صادر شوي وو. تر دې وړاندې د انخرې ولایت امنیې قومندانۍ د ډسمبر په 19 خبرداری ورکړې وو چې داعش ښایي د نوي کال له شپې مخکې په انخرا او استانبول کې بریدونه وکړي.
ژوند رنگونو پروگرام ته خراغلاست. ز احمد تکل د دې خبرونه کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په افغانستان کې خای د معلولیت لرونکو خلکو شمیر د ټولې نړۍ پرتله ډیر وي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دې نظر ویل چې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته. یوناما په دې اړه په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې ډیری خلکو د څه باندې 40 کلنې جګړې له کبله معلولیت اخیستی دی. یونما د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې د هم ویلي چې شاوخوا څلرمه برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي، څلوېښت سلنه بیا د منځنۍ کچې او نږدې څوارلس سلنه نور سخت معلولیت لري. د یونما د بیان له مخې په افغانستان کې څو لسیزو جګړو، بې کوره کیدلو، وچکالیو او د نظامونو لخوا په روغتیایي او اقتصادي برخو کې کمزورو اقداماتو د هیواد په کچه د معلولیت لرونکو خلکو شمیر زیات کړی دی. په دې خپرونه کې نن له باقي بریال سره چې په تیرو څو لسیزو کې د معلولیت لرونکو انسانانو په ملاتړ د هڅو ډګر ته راوتلی دی خبرې کوو. ښاغلی بریال مدني فعال او شاعر هم دی او کله ناکله یې په سیاسي ډګرونو کې هم خپل غږ د معلولیت لرونکو انسانانو په پلوي اوچت کړی دی. په دې خپرونه کې به له ښاغلي بریال څخه واورو چې د معلولیت رنګ څه ډول دی او له معلولیت سره ژوند کول څه ډول ښکاري، مخصوصا هغه مهال چې د سترګو رڼایي دی د تل لپاره له لاسه ورکړی وي. دارنګ ښاغلي بریال په خپلو شعرونو کې بیا بیا تصویر کړی دی، خو نن به په خپله خوله راته ووایي چې نړۍ له لیدو پرته څنګه ښکاري. بریال صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. موږ او تاسو څو څو ځلې بیا بیا خبرې کړي دي په دې ورځ، په نورو ورځو تاسو د افغانستان د ژوند په بیلابیلو برخو کې له مدني فعالیت نه نیولې تر فرهنګي فعالیتونو پورې او حتی په سیاسي ډګر کې یو فعال شخصیت پاتې شوي یاست. غواړم ستاسو لومړنۍ خبرې واورمه، بیا به وروسته لغه د ژوند رنګونو اصلي موضوع ته ورشو، او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه له دې زاویې به ستاسو له زاویې به ژوند ته وګورو. خو لومړی کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوئ، او یا د دې خپرونې اوریدونکو ته که کوم پیغام لرئ مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو دی.
ښه، مننه تکا صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته او کارمندانو ته، او له هر څه نه وړاندې په ځانګړې توګه خپلو معلولیت لرونکو ورونو، خویندو، آغلو، خاغلو ته د زړه له کومې مینه، سلامونه او درناوی. ډیر ویاړمه، خوښ یمه تاسو لطف کوو. زما په رابطه هم خدای دې وکړه، هغه څه چې تاسو وویل ما کړي وي یا یې وکړی شمه، نو ډېر ویاړمه چې درسره یمه.
خوشحاله
او مهربانه یاستئ. دا ټولو هیوادوالو ته، خویندو ورونو ته، د موږ معلولیت لرونکو وګړو ته د دې مبارکباد وایم، او په دې رابطه به انشاءالله بیا ورو ورو د تاسو د پوښتنو ته به ځواب وایو او په خدمت کې به یم.
ډېره زیاته مننه. بریال صاحب، که اوریدونکو ته ووایاست چې د سترګو رڼایي مو یا لید د سترګو مو څنګه له لاسه ورکړ، څو کاله مخکې و، په څه پېښ شول؟
دا خو نو په اصطلاح یوه اوږده کیسه ده، یا کیسه ده، خو په هر حال زه به یې په لنډو کې ووایم. هغه مهال زه د شپږویشتو کلو او شپږو میاشتو ومه، د شپږویشتو کلو او شپږو میاشتو ومه، همدغه په هیواد کې خو جګړه روانه وه. د جګړې هغه لومړني کلونه وو، نو موږ د یو نظامي سرتیري په توګه باندې هلته په وظیفه اجرا کوله. بیا متاسفانه یو سبایي وختي د سپوږمۍ پنځلسمه شپه هم وه، نو دلته سبایي وختي زه د پرسونل ماین دا د ما تر پښې لاندې وچاودېد، او د همغه اول انفجار سره دا دمکه وشوله. نو د ما دغه ښۍ پښه مې له زنګانه ښکته هم کت شوله، او ټول وجود مې او له هغې نه مهمه مخ او سترګې مې شدید هغه شولې، دا یعنی متاثره شولې. بیا هغه اوس تداوي م نږدې دوه کاله روانه وه، د کابل په 300 بسرهیز روغتون کې، همدغه ډول فدریف اکادمي د فکر کوم په ماسکو کې، او زیات وخت په برلین کې په شارعتي روغتون کې اته میاشتې شاوخوا، او درې میاشتې بیا یو ځل د آلمان د نظامي روغتون کې بیا ومه. نو له هغې نه راوروسته بیا دکه ستاسو یادونه وکوله، دغه فرهنګي لږ څه روغتیایي حالت ښه شو د ښاغلي روښان په مرسته، او بالاخره بیا کورنۍ ژوند مې هم جوړ شو. نو ورو 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 له غاله سره م سازګاري وکوله، او په حساب یو صبر او یو هغه فکر کوم چې انسان باید ولري، یو مقاومت، او نو دا د جګړې د قربانیانو د ډلو نه یو د ټلې نه یو کسیم او واقعا جنګ هماغه جوغ د جنګ چې یو مشهور دري شی ده فارسي ادبیاتو کې واقعا یو منفوره کلمه ده. ما پخپله ورته د جنګ په غندلو کې مختلف څلوریزه مې ویلي دي. نو
ده که انشاءالله نسبه
کفایت کهی او
که دوی نور معلومات هم تبالیش یوازه غختل چه پختنه وکم لند کرده وی از چه کوم سیمه دی افغانستان و او کوم کالو دا پیخه چه وشوه
ده دیر لسه و او یو شپیتم کال ده تراتان یا چنگاخ پندلسام و او ده سیمه پنشیر پکی پنشیر که و ده پنشیر ده ده خانه ده فکر که اومه منطقه ده خود ده پنشیر پا درکی و دلته یو ډول عملیات وو. هغه وخت نظامي عملیات وو او دغه ته د حادثه وشوله دیارلس سوه یو شپیتم کال دا د اوس درې څلوېښتم کال کې موږ روان یاست.
څلور سوه څلورم کال دی تقریبا څو څلوېښت کاله شول. مننه ډېره زیاته بریال صاحب. که لطفا اوریدونکو ته دا هم ووایاست تاسو مخکې یادونه وکړه چې عادت شوی له همدغه حالت سره له تیارې سره له نه لیدو سره عادت کدای شي؟
ښه تیاره خو په یقین مشکله ده انسان ته بیا خصوصا په ځوانۍ کې داسې حادثه وشوله. مته زه اوس په دې باور یم چې اصلا او دا یو واقعیت هم ده. تاسو به الایام یا روزهای دشوار د ډاکټر تهستان لوستی وي کتاب. نو دغه تیاری دغه د بصیرت ظاهري لاسته ورکول یوه مسله ده، اما د زړه روښانتیا دا بیا بله مسله ده. خو په حقیقت کې همدغه عقل د انسان یا دغه اراده د انسان دا د انسان رهبری کوي. زه ساده مثال ورکوم تا کسب موږ ګورو یو څوک مستاد ده مثلا مستاد ده، نو هغه تر پله لاندې ژوند کوي، غوره حد لري منتها هغه عقل کار نه کوي. یا په ډېرو مواردو کې سترګې دا دین انکار نه شي کېدای چې سترګې خصوصا چې زه شیری هغه سرم یو تان نه لرم یا یو علاقمندي لرم او له مینې سره د ما له هماغه ماشومتوب نه لیونۍ مینه وه له هغه مینې سره د هر څه له ښکلا سره له طبیعت سره د انسان د ښکلا سره او دا مسلې سره د ما ډېره مینه وه او مینه خصوص زیاتره هغه هم کېږي دا په سترګو باندې هم هغه کېږي دا یعنی ضرورت ده. خو په هر حال اوس خو زه عادي شوم چون ډېر وخت ووت د دغه فبروري کې د دیارلس سوه شپږ د نولس سوه دا د دوه زره شپږ ویشتم اویا کاله پوره کوم. نه عمر هم تقریبا مخ ته لاړ زیات. خو بیا له نیکه مرغه چې ما نکه یو سترګه سترګې اخیستل شوي دي موږ مقاومت وکو. بیا ډېر څه د موږ په برخه شوي دي، ښه کورنۍ پیسې صالح اولادونه یوه همراز ما یا فعاله یا د ژوند په چارو کې ملګری تر پایه میرمن او همداسې خلک د خلکو مینه او دا موږ ته خو نو دا مسله ورو ورو راته برداشت م ته راته اسانه یې که
ډېره زیاته مننه. په زړه پورې مسله مو یاده کړه. بې له شکه چې د کورنۍ په مرسته ټول مشکلات حل کیږي یا اسانه کیږي که ووایو، مګر بریال صاحب حتما به یو ستاسو د کورنۍ غړی یا یو د ژوند ملګری یو څوک چې ستاسو په ژوند کې وو هغه به همیشه له تاسو سره وي چې ستاسو لاس به نیسي تاسو تر یو ځایه پورې بیایي، کله چې یوې غونډې ته ځئ، کله چې د ملګرو لیدو ته ځئ، کله چې یو کار لپاره بهر ته وځئ، هغه وخت چې تاسو په پارلمان کې غړیتوب درلود، یعنی کله چې له کوره وځئ یو کس عموما له سړي سره وي، کله چې یو څوک معلولیت لري چې تر یو ځایه پورې رسوي، تر یو ځایه پورې مرسته ورسره کوي، دا باید تر ټولو زیات ګران انسان وي یا زړه ته رانږدې وي. داسې یو کس تاسو په ژوند کې څوک وو؟
واقعي جالبه مسله تاسو ورته اشاره وکوله. هماغه له پایل د معلولیت نه د ما تره کاکا مې خو په عمر کې د ما نه څلور پنځه کاله کشر ده، ښاغلی روښان، اوس پر دې څه په لندن کې له وطنه لرې. نو هغوی راسره واقعي ډېره ناپایه مرسته یې وکوله، ډېره له هره لحاظه، هم د فرهنګي لحاظه، هم دغه لکه تاسو وویلې څنځه دوه معلولیته لرمه، فزیکي او حسي. بیا د پښې معلولیت نو دلته بیا اړتیا لرمه چې د موبلیتي او دغه باندې تعلیمات ما لپاره تقریبا دومره کافي نه وي، نو باید یو څوک راسره وي. په یوه مرحله کې هغوی وو، په بل مرحله کې مې کشرور درې پښتو شاعر خغله ساده مې وندو بیا د ورستی نږدې شاوخوا شل کاله آرینده نواب د منګار جمعن مشر زوی دا او نعم دوی دې سره سره همکاري کړې ده او بیا اوس خو مې لمستیا هم دي هغوی دا سره لاس راکوي دلته نږدې یو پارک ته ځمه وځمه تازه هوا ته ته ګردش کومه کوشش کومه ته ووځمه وګرځمه په کور کې هم یو ډول آزاد جمناستیکي حرکات کومه نه یعنی زه راضي یم نظر خپل حالت پسې لرم او په دې عمر کې څه یم له ژونده راضي یم اوس نو هغه ته ستونزې او مشکلات شته دي مته یوه مسله شته ده تکاسه چې دغه احساس انسان دی دغه احساس انسان دا شاعر یا اربع احساس او دغه عاطفي انسان ضروري ده چې په دنیا کې زه ګورم ایسته روان دي یا تاریخو کې د ما ډېر علاقه مندې دلته مسایلو سره دا اوس زه خبرونه دقیق تعقیبوم د نړۍ نو شعرونه مې هم بعضې مسایل ته ویلي دي نو دغه بیا ما ډېر ضروري چې ای کاش انسان همیش ښه وای هغه رحماني و تقدسي اړخ پیاوړی وای نسبت اهریمني و شیطاني اړخ ته خو متاسفانه دا د داستایوفسکي په هغه د کارامازوف رونه په هغې کې دغه ټول جریان همداسې ویره شوی داسې انسان تقریبا زیاتر متاسفانه له یو ځناور نه هم په بد ځینو حالاتو کې عمل کوي ولی ډېر ښه انسانان هم شته دي چې واقعا په هره برخه کې د انسانیت لپاره کار کړی ده او انسانیت ته متعهد دي نو دغسې مسایلو سره مینه او علاقه لرم دا اوس هم کله ناکله د روحي او رواني حالت د ښه کېدا په خاطر موسیقي اورم ضعیفه موسیقي اورم ښه اثر راباندې کوي نو او دا پروګرامونه اورم ادبي او فرهنګي که څه هم اوس خو دا حالات د وطن د موږه یو متفاوت دي په هر حال داسې یو حال ژوند روان ده فکر کوم چې ژوند په هر حال باندې ښکلی ده او غنیمت ده ولکه انسان دا ژوند له لاسه ورکوي وروستۍ سرګۍ ته رسېږي کوم شعر کې پخوا ما ویلي دي وایي آغاز چې د ژړا او انجام خاموشي ده ته ښکل ته ستړي څه ستومانه ژونده ستا وو منزلونه نو بیا وروستی منزل هم راځي هغه طبیعه د انسان راځي او بیا یو بله مرحله شروع کېږي نو زه فکر کوم چې ژوند باید موږ غنیمت وګڼو
ډیر زیاته مننه که یو بل سوال هم ځواب راکړي بریال صاحب بیا وروسته زه غواړم چې له تاسو نه شعرونه هم واورو او اوریدونکو ته خپل شعرونه مخصوصا په همدغه ځانګړې مسله کې چې د معلولیت سره اړونده مسله ده او دې ستاسو ژوند بدل کړی یا ستاسو د ژوند تګلوری بدل کړی بې له شکه همداسې به وي په دې باب هغه اړوند شعرونه چې تاسو په دومره کلونو کې ویلي دي یو څو شعرونه به له تاسو واورو خو اوس لطفا درته ووایاست چې تاسو ویل موسیقي اورئ تاسو ویل چې خبرونه ګورئ مطالعه هم کوئ که نه د مطالعې پوښتنه ځکه کوم چې تاسو اوریدونکي ښایي فکر وکړي چې د سترګو معلولیت لرونکي کسان ښایي مطالعه ونه شي کړی مګر زما له نظره کیدای شي چې د یو بل چا په مرسته هم مطالعه وشي او یا دا اوس چې ام پی تری یا غږیز کتابونه راوتلي دي زمانه بدله شوې ده هم کیدای شي چې ځینې کتابونه خلک مطالعه کوي زه غواړم پوه شم چې اوریدونکو ته ووایاست چې په موسیقي سربیره یا دغه نور مصروفیتونو چې تاسو یاد کړل سپورت او دا نور کتاب هم تر اوسه پورې لولئ کنه
ها وو بالکل 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 زل دغه رومان سره ډیر لیونی مې لرمه رومانونه مې ډیر زیات خوښیږي د دې نسیم اجازي کوم اردو کې څوک ده دغه رومانونه را ترجمه شوي دي هغه مې زیاتر څه د یوټیوب د لارې نه څه د راډیوګانو د لارې نه او په کور کې هم له ما سره شته دي د ارواښاد نصیر احمد احمدي د دې آصف عمر صاحب د دغو دوستانو ښایسته ښایسته ناولونه دي او د دې سره د ما ډېره زیاته علاقه مندي ده دا لورکۍ مې دا پښتیانه آینو دا یې راته لولي بله لور مې راته لولي آرینځی څه وخت ولې راته لولي او زه په خپل ته خو له برلیک سره آشنا یم خو متاسفانه لږ د ما روحي رواني لحاظه د ټاکینګ کمپیوټر او بعضې مسایلو سره کنه کېدای شي و زموږ نابینایان هېڅ ستونزه نه لري او بیا ځینې غږیز مسایل خو لکه تاسو اشاره وکوله هغه هم شته دي هغوی نه سره استفاده کوي مطالعه خو ډېر ضرور ده نهایي کتاب د انسان د ژوند هغه نهایي هغه ده یعنې هغه کم هغه نه فکر مشهور فرده وای کاش بودم چون کتاب افتاده در کنجه خاموش تا نگردد روبرو جز مردم دانا مرا. نو کتاب مقدس است پیتلی ده او زید دیر میده دارم او رمه او تقیب اومه
دیر حالا پختیانه تاسو یادوانا وکره کدیشی چه راتووی است چه چنگ کینه داغه دی کتاب دی لوستلو پروگرام چنگ جوڑوی تاسو دوی توایی دوی کتاب در تخوخوی بیا مخامخ سره کینه چنگ چنگ داغه پلان چه جوڑوی در لطفن را تا تشریح کهی دا زکا وایما چه کدیشی چه نور پا این شرایطو که ستاسو پا شرایطو که خلق هموی پا افغانستان که بیل شک باوی چه اغو هم ستاسو لتجربو نا کار واخلی.
بلکل بلکل شتا دیده مگا خود نابنایات و قیدات دیموک پا هیوا چه خود متاسفانا دی جگری پا خاطر و دی مختلف و عواملو دی صفولیت دوری دا طول معلولیتون حسی فیزیکی او نارسایی دی هوش او روانی و دا مسائل دا وصل جار شویدی اغا یه من آلا دی معلولیت دا اقلی واسطا بیو دا مسائل نو تاسو لشی مساری تجنبه تکت سوی شارا و کولا ما وصول خو ارینده بخته یو دولتی اغه که اداره که ماموریت لری او دی کورنی غری من و ماشالله طول همکاری دستره کبی او خوش پتیر بیا پختیانا اینو دی ما ایو لرکی دا غد دری سدور کالمخ پانتون تا هم کامیابا شوی و تا اونو بیا دی انجون و تعلیم یا تحصیل لوری ذکری و دنگی دا دی ناغا و سم منتظر دی یو دلی بایدی دروخان دری سمیشتر و وایی نرسنگ آتا هم آغا اوست دنده دادی دینو آغا آتا پروگرام جوده بی اوست ما فرهنگی هم کار داو آریانده دی امدتن نو دست پروگرام که اوست اول خواهی داده ما رشیرو آغا هم داده کاتب یا لیکوال هم داره تلیکیه مثلا کمپوزه بی او یا پا کتاب چکه پا اتدائی شکر تلیفون که لیکی آغا اوست داستان نپنو بستر الوانو یا مثلا ناولون راخلو مختلف دورون که ناول مثلا داکتر سیب محیب لازغام نور دیر شده دیده تا وسم ده پخوانه مگل رو یو بنا لرکی من ده هماسا اغام لسم سن منتظره ده اغام را تلوانی دلند قصه و لند قصوص تان دلند قصوص را هم دیر مینه لرما ده دسی آمه و اغام ده وی تعریف کسای وکرشی و وی ده پا مبالغه که بیا حقیقت ویل دی یا جوانا با جامعه انتقاد دی اغا هم لریده مسائل او زب در رستوی که زیاد شروع می اغم ویلی دی دقا تنزیه شروع می ویلی دی دا دی طوله نبازی مسائل می نقب کردی دی تنزیه شروع دی تی هم نشخان لری و هم درخان لری نو اغا هم دوی را تلی که وست می او بلا مجموع پینزخ خوخ پری شوی دی مخ که نشاف شوی وی او یو بل بل که دوا با ویلشا دی داری شیور نمیم ویلی دی نو مطالعه پانده ترتیب سر همه غلدرکی میزیاتر و سر مصروف پیوی نور داده باته اغنا استفاده کهو مثلا نراتاری کار روی پا فلاش کهو پا داغه که پی آده اقل ده کسیت پا سستوم که آورا میکتن دی ما شنوائی و ده کمزوری شبه ده او ولی دقیق داغه که دهی شید مناسب وقت که انشالله و سا اقدام مکو دی مالی جیل پاره نو آغا کی گرده وش لجوان ده خوب راضیه ما یو حالا سیوم ده تنز راضیه ما تلنی که برگه ده سیوالا تاغل سیادی اقل په هیوال که جگره وست نشتا ده یو خوشبختی ده مگه یو نسل و دو نسل و دری نسل مختلف جنگونه و مختلف عوامل و لاغه سیاسی اقنا بای تیری گو خود جنگ ده جنگ لاغه بانده ده که وست پغازه که مقتاس فایدان یستو یعنی یو وحشت ده دنیا ایغندی ملگری ملتون ایغندی اروپایی طولن ایغندی طول ایغندی ده نرما پا کمارادو که وار ده یوریزون دغه کال ته دغه یاره کې اروپایی اته د اسرائیل په خاطر باندې په دې خاطر چې وای نه وای په اسلام باندې کو وایو دغه کړی دی بشر د جنایت کړی دی ډېر هیوادونو دا مسابقه تحریم کړله دا یو داخله ده یو انساني همبستګي ده نو دا مثال ما ته ډېر جالب دی زه فکر کوم چې انسانان د یوې کورنۍ غړي دي. بله مهرباني
مننه بریال صاحب که تاسو موافق یاست که پختیانا دا اوس له تاسو سره په څنګ کې وي کېدی شي چې د دوی په واسطه تاسو یو شعر واورو البته یوازې که تاسو غواړئ او موافق یاست
په سر سره ګو پښتانه به د سردان در معرفي فکر که وخت وي یو لنډ شعر ما فلسطین ته ویلی ده او یو بل ده وروستی د ما ډېر وروستی شعر ده همهغه دوه شعره به درته ووایي
مهرباني پختیانه جانې ستړې مشې تاسو ته ښه راغلاست وایمه لمړی که اوریدونکو ته په خپل ژبه ځان معرفي کوي چې خلک پوښتي چې تاسو د بریال صاحب سره څه رابطه لري او په کورنۍ کې د غړیتوب په حساب باندې تاسو له دوی سره هغه مناسبت کوم دی؟
سلامونه او نیکی هیلی دغل صاحب او د اقتصادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته مینه او درناوی.
وعلیکم السلام.
زه اینو یم د بقی بریال لور او همدارنګه د هغوی فرهنګي همکار او شاعر د خیال رنگینه دنیا دی ته راشه راشه لنا پایا سمندر د یادونو لګردابه د شاعر د خیال رنگینه دنیا گئی ته راشه راشه د بی درد ول جهان د سخزړو ول دنیا نه د احساس او عواطفو د نړۍ ته راشه راشه د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د توبه تر ونې لاندې چې یو څو شیبې د مشم د کوثر یو څو پیالې او خوبولی خوبولی ګوندې لرې له دې خلکو ګوندې هلته آسوده شم ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه زه وتلی له رواجه زه د دوی له باورونو زه هم هغه دریم خط یم چې زه ځان لوستلی نه شم نه هغه چې یې لیکلی زه یم پټ له نظرونو آه افسوس او یا کاله له بینومه بې نښانه د مانی په انځورونو کې چې څو رنګه تصویر یم عمر تیر شو او خوبونه ما له خوب نه دی لیدلی هغه خوب چې زه یې غواړم هغه خوب چې یې تعبیر یم اهورا مزدا او هغه روایات د اوستا یې هغه لویې ګردوارې او هغه لوی لوی مندیرونه دا زنګونه کلیسا خو رحماني یو آواز دی دغه دنګې منارې او دا سپېڅلي جوماتونه لا هم هغه د فرعون او موسی کیسه روانه لا هم هغه د رڼا او د تورتم مقابله ده یا انسان ته به ورپاتې له هغو نه دا دستور وي د قابل او د هابل چې را روانه سلسله ده ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی لالهان د مسافر او نامعلومه انتها ده یا بریا د بریمنو یا د مینې هنګامه شي اورنۍ مینه هوډمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده
ډېره زیاته مننه له تاسو نه پښتیانه جانې کیدای شي چې د خپرونې په دوام کې کله چې یو بل شعر د بریال صاحب هم تاسو موږ ته او اوریدونکو ته وړاندې کوئ نو همدا د ژوند په دردونو باندې د بریال صاحب د شخصي ژوند او هغه ستونزې چې د په خپل شخصي ژوند کې لیدلې دي کیدای شي هغه به له تاسو نه وړاندې په خپرونه کې بیا هم واورو له تاسو مننه چې د بریال صاحب شعر مو اوریدونکو ته واورو
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام له ازادۍ راډیو اوري د خبرونې میلمه دی د معلولیت لرونکو افغانانو یو فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال بریال صاحب یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم په افغانستان کې معمولا داسې ده چې یو ځل چې په د حوادثو کې څومره کسان چې معلول شوي دي په ډیرو کسانو کې له دوی نه ما دا خبرې اوریدلې دي له ځینو معلولو کسانو نه چې یو ډول نا امیدۍ احساس کوي زه چې تاسو وینم ستاسو شاعرۍ ته چې ګورم تر اوسه پورې هم خورا زیات امید زه ستاسو په کارونو کې ستاسو په ادبي کارونو کې وینم دغه امید څنګه په خپل شخصیت کې تاسو راویښ کړ او پیاوړی مو کړ چې په همدې توګه زموږ نور هیوادوال هم وکولی شي چې همدغه ستاسو تجربه تکرار کی تمرین وکړي او همدغومره پیاوړې حوصله او هوډ ولري
دا مسئله خو تکاست زه په دې باور یم چې اصلا انسان باید لکس پراخ دی پیدا کی وسی دنیا ته په بل سترګه وګوري د ژوند ستونزو ته د ژوند مشکلاتو ته ستونزې خو تنها بس نه دي چې په معلولیت کې شته دي ته باور وسه چې دا درېیمه نړۍ کې دا اوس یعنی په هره کورنۍ یا په هر ځای کې په هلته په پرمختللو ټولنو کې ژوند ستونزه د انسان سره ملګرې ده ژوند پرېوتل او پاتېدل دي هماغه یو دری باید وایي در ژاده همار دویدن هنرش چیست مردان دویدن هنرش در خم و پیچ است نو انسان باید دغه وړتیا په ځان کې پیدا کړي او آماده وي تیار وي د هر ډول حوادثو مندلو ته زغملو ته حوصله ولري او هغه څه چې لري په هغې باندې شکر ګزاره وي دا ډېره مهمه مسله ده که موږ بل فرد د یو طرف نه معلولیت لرو له بل طرف نه کورنۍ لرو له بل طرف نه اولاد لرو بل طرف نه حداقل دومره یو صحت لرو چې ژوند مخته وړای سو د ژوند بیړی یم دا یو مسؤلیت ده انسان ته ځان سربنځل ته ورسوي او که څوک وکړی شي په ژوند کې لاسته راوړنې ولري په ژوند کې دا ساورتونه ولري لکه دا لوی انسانان لکه دا ستر انسانان دا نوابغ د هغوی چې بشریت ته یې خدمت کړی ده نو د ما په ډېر درناوي د موږ له ګرانو خویندو ورونو معلولیت لرونکو وګړو نه دغه مې هیله ده چې هېڅکله متاثره نه شي او د ټولنې نه مې همدغه هیله ده چې هغوی د ټولنې د وګو بار ونه ګڼي احترام ورته ولري معلولیت جدا مسله ده محدودیت ده اما کاملا هغه نه ده چې انسان نه شي کولی هر څه کولی شي مثالونه شته دي زموږ په ټولنه کې شته دي په جهان کې شته دي ډېر په ډېره پراخه پیمانه باندې هېڅکله معلولیت مانع د فعالیت انسان نه شي کېدی زه د خپل شخصي ژوند ته ګورم تکاستب خو موږ او تاسو په فرهنګي پروګرامونو کې څلور شپېتم او کلونو نه فکر کوم سره یو ځای وو بیا زه پېښور ته ولاړم هلته د روشندلان مجلې مسؤول مدیر وم ډېره موده بیا راغلم اوږده موده دیارلس کاله افغانستان په مشرانو جرګه کې ما د معلولینو او شهیدانو انتصابي استازیتوب کاوه او په څو کتابونه موږ مشترک لیکلي دي د نورو ټولنو سره مثلا حقوقي ملاتړ یوه جزوه وه د حقوق بشر یا ملي ترمینولوژي د معلولیت په هکله باندې دغه ناوړه کلمات نه استعمال معلول ته درناوی د معلول کرامت انساني ته د هغې ارتقا ته او دغه نړیوال کنوانسیون په همدغه ټولو مسایلو باندې اشاره کوي چې د معلولیت ته باید هغه د ثقل شعار هم همدغسې یو شی ده چې د معلولیت محوره ټولنو ارتقا او پیشرفت ته ځانګړې پاملرنه دا ډېره مهمه ده په ټولنه کې ادغام په ټولنه کې بیا ورګډېدل د ژوند هر څه کولی شي انسان ولې به نه شي کولی انسان دومره یو توان او ځواک لري که په ځان کې راپیداره کړي راویښي چې په کار یې واچوي او که یې څوک عاطل او باطل وي ولو که جوړ هم وي موږ ډېر مثالونه لرو هېڅ نه شي کولی نو موږ باید د لوی انسانان سرمشق ګرځو ځان ته زه په همدغه مسیر باندې کوشش کوم چې مخ ته ولاړ شم او د تاسو نه مننه ما ته مې هغه راکړه په حقیقت کې روحیه هم راکړله چې لا زه تکړه شم او لا د ژوند دغه کمپیټي چې دا په مخ باندې یوسم یو ویاړ مهم ده چې انسان یې ولري عزت مهم ده چې انسان یې ولري نو دا نور مسایل دومره زیات اهمیت نه لري نیک نو دغه ټول مسایل هغه مسایل دي چې معلولیت خو طبیعي ده یو درد ده هر ډول معلولیت یو درد ده یوه نیمګړتیا ده یوه کمی ده انسان تر من حیث انسان متاثره کیږي خو په هر حال مقاومت او فکر کومه ضروري
بریال سبدل ته په پرمختللو ټولنو کې د معلولیت لرلو ته دوی مایوبیت نه وای مایوب مونږ عموما عیب نه راغلی کنه یعنی یو عیب یعنی بدګنه فکر کوو یا ګڼو یې مګر په داسې حال کې چې معلولیت لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه محدودیت دی ناتوانی نه ده چې ته هیڅ نشی کولای یوازې په ځینو برخو کې ستا وجود اجازه نه درکوي یا له محدودیت سره مخامخ یې څنګه په ټولنه کې کېدای شي چې دغه ناوړه فکر د هغو انسانانو په باب چې معلولیت لري له منځه لاړ شي تاسو د انټیګریشن یا په ټولنه کې د ادغام یادونه وکړه چې په نورو ټولنو کې دلته مثلا په لویدیځو ټولنو کې مالیدلې دي چې کله معلولیت لرونکو انسانانو ته حتی د کار په ورکولو کې یو لړ ترجیح شته، یعنی لومړیتوب ورکول کیږي. په ټولنه کې کله چې بس ته خیجي، کله چې په ترین ته یا اورګاډي ته خیجي، نو خلک ورته احترام کوي، ځای ورته خوشي کوي. هیڅوک په معیوب یا معلول انسان باندې مسخره یا ټوکې نه کوي، حتی ورته یادوي نه. دغه دود تاسو د معلولیت لرونکو وګړو د ټولنې له بنسټ ایښودونکو څخه یاست، په دې برخه کې مو کار کړی، مدني فعال وی، دا دود څنګه له منځه تللی شي په دې ټولنه کې؟
ډېر ښایسته بستره تاسو راواخیستله، او دا زه درسره کاملا د تاسو څرګندونې ډېرې وسیع وې، ښایسته معلومات پکې وو. اول خبره خو دا ده چې زموږ د ټولنې یا په مجموع کې د وروسته پاتې ټولنو ټولنې شرایط کوم عیني ذهني حالات لري، د خلکو کلتور، دغه سنتي عقاید، او دا ډېر مسایل اثر پذیره دي. هلته خو انسان پرمختللی ده، هلته متمدن ده، مهذب ده، هلته د انسان هغه مقام ته احترام موجود ده، او دغه هغه څه کوم ده، دغه درناوی د ډېر ضرور ده، یو بل سره مینه ورکول، یو بل ته لاس ورکول، یو بل سره په هر حالت کې غم شریکول، یا بل فرض حتی لرو امکانات ورسره شریکول، نو دا ډېر ضرور ده. او موږ په دا کتابونو چې مخکې ما یاد کړل، دا مشترک هم لیکلي دي نورو دوستانو سره، د شهدا او والدینو چارتو وزارت، دغه وخت مسؤلینو سره، یا د کابل پوهنتون له استادانو، د علوم اکاډمۍ له یو شمېر غړو سره، نو هغه کې دغه مسایل ټول ته اشاره شوې ده. یو مناسبه ترمینولوژي ورته په کار اچول، نه توهین، نه تحقیر، خدای مکړه، او محدودیت خو کاملا څرګند. تاسو ویلي همدغه د ډیسبلیټیو د معلولیت تعریف هم دغه شی ده چې معیوبیت په هیڅ وجه باندې معیوبیت نه ده، معلولیت د یوه عامل په نتیجه کې مینځته راغلی وي، نو هغه ته معلولیت ده. او دا ناتوانی په هیڅ وجه باندې نشي کېدی محدودیت ده. مثلا یو روغ جوړ حرکت کوي، ژر د اول پور نه اول پورته څلورم پور نه اول پورته رسیږي، مګر رسیږو لږ په ځند، لږ د همسا په مرسته، یا لږ د یو چا په مرسته، یا لږ څه په تدریج باندې، ولې هغه کار کولی شو. بل هر کار چې یو نارمل انسان یې کولی شي، ممکن موږ یې وکړی شو. مختلف استعدادونه دي په مختلفو برخو کې، نو زما هیله همدغه شی ده چې اول
سوال دا دی بریال صاحب، سوال دا دی چې په خلکو کې څنګه دغه عادت تعمیمېدای شي یا ترویجېدای شي، یا خلکو ته څنګه قناعت ورکوي؟ همدغه مسله چې تاسو یاده کړه، دا به څنګه کوي؟ څوک به یې کوي؟ دا
اصلي ستونزه همدغه ده، هغه مشکل همدغه ده. د موږ غوندې ټولنو کې، وروسته پاتې ټولنو کې ډېر مشکل همدغه ده. خلک تقریبا په دې باور دي چې معلول په حساب باردوش د جامعې ده، معلولیت هېڅ معیوب ورته وایي، هېڅ کار نشي کولی په دې باور. اوس نو مهمه ده چې موږ خلکو ته وښیو، مثالونه ورته وړاندې کړو، ژوندي دا د موږ په خپله ټولنه کې څوک
موږ، یعنی څوک
ورته وایي دغه کوم د تاسو
موږ، یعنی څوک
مثال معلولین او ټولنه. یو طرف ته خلک دي، کورنۍ ده، محیط ده، محول ده، بل طرف ته معلولیت لرونکی انسان ده. نو دغه دوه هغه دي ده. اوس دا کېدای شي چې ټولنه دغه معلولیت لرونکي انسان ته مینه ورکړي، درناوی ورته وکړي، او څنګه تاسو وویلې د کار شرایط ورته برابر شي، د آموزش، د زده کړو، د مسکن، د کاریابۍ، د ټولو مسایلو. دا کوم ملي ستراتیژي چې موږ جوړه کړې وه، په هغې کې دا قانون د افغانستان په سطح کې هغه کې دا ټول مسایل روښانه شوي دي. نو په هغې کې دا ټول مسایل ته اشاره شوې ده، دا ټول مسایل، او دا معلول په ټولنه باندې حق لري، او له دیني او اسلامي پلوه هم موږ دا معلول ته درناوی. په دې کې ډېر مثالونه شته دي، ډېر ژوندي مثالونه شته دي، او په نورو دنیا کې خو شرایط متفاوت دي. تکل صاحب هلته خو ټوله ټولنه رسېدلې ده. نو موږ مینه کوو، ورو ورو اوس هم تر زیاته حده پورې فکر کوم چې یو تغییر راغلی وي، ولې هلته خلک د معلولیت سره یو نوی آشنا شول. یا یې ویني په هر کور کې معلول شته ده، په هره څوک چې وزي د کور نه معلول ګوري، او د معلول ستونزې ورته معلومېږي. خو هغه درک او هغه احساس تاسو ویلي چې اوس څنګه دا وروزو، نو هغه به فکر کوم یو څه زمانګیر وي چې په خپله د خلکو د درک او د پوهاوي سطح متغیره شي. زه یو مثال درکوم لنډ. د ما او خیره دا اوس ما سره ناسته ښاغلی حافظ شاهین د کابل پوهنتون نه په لوړه درجه باندې د ریاضي فاکولتي نه فارغه شوی ده. د هغې لاس یو ملاسې معلولیت لري. اوس په دوو انسټیتوتونو کې استاد ده، د ریاضي او د فزیک. دا یو ژوندی مثال ده. په همدغه کابل کې همدا اوس فعلاً دی استاد ده. نهایي لس ساعته فکر کوم په اونۍ کې په دا مختلفو انسټیتوتو کې یو د روغتیا ده او یو بل د حسابداري که کبي انسټیتوت ده په سید نور احمد شاه مینه کې. دا حافظ شاهین هم دته استاد ده. ممکن د شاګردان څوک دې موږ غږ واوري. دا ځوان ده، د دېرشو کلو شاوخوا ده. هغه د معلولیت هم لري، منتها کار کوي. داسې معلولیت خو البته بعضې معلولیتونه استثنایي هغه ته بیا ضرورت لري، پاملرنې ته او څارنې ته او ښوونې ته او روزنې ته. په هغې برخه کې پیمانونه شته دي، مثلا د مراکش نړیوال پیمان. دغه د حسي معلولیت په ارتباط باندې هلته مسایل روښانه شوي دي، او دغه د فزیکي معلولیت لپاره دغه رامپ او بعضې مسایل لاسنیوی دغه د اسانتیا به برابر شي د ویلچر لپاره. دا مسایل ټول خو د موږ په ټولنه کې لا فکر کوم موږ دې مسایل ته زیات کار ته اړتیا لرو، زیات وخت ته اړتیا لرو، څو چې موده تېره شي او داسې یو حالت رامنځته شي چې د ټولو خلکو هغه حالت تغییر وکړي، نو داسې یو حالت به راغبه شي. امیدواره یو
مننه. زه غواړم چې ستاسو د خبرو یوه برخه اوریدونکو ته د اوس وریاده کمه، چې د یو خپل د کورنۍ د یو غړي د پوهنتون د استاد یادونه کوي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې معلولیت معیوبیت نه دی، یعنی بدی نه ده، بدګڼه نه ده، بلکې یو محدودیت دی د انسان په اجراتو کې، په فزیکي اجراتو کې. اوس زه د دې ستاسو د دې کورنۍ د غړي یو مثال غواړم اوریدونکو ته د مثال په توګه یاد کړم، هغو اوریدونکو ته چې که ستاسو خبرې ترې پاتې شوي وي. دا د بریال صاحب خپلوان چې دی، د کورنۍ غړی چې دی، په یو پوهنتون کې ریاضي درس ورکوي. ریاضي یو له ډیرو سختو او مشکلو مضامینو څخه دی چې په پوهنتونونو کې، په مکتبونو کې، په ابتدایي مکتبونو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې د ډېرې لوړې سویې استادان غواړي. ډېر انسانان چې په شاوخوا کې د دوی شته، لاسونه، پښې، سترګې، هر څه یې جوړ دي، مګر ښایي ونشي کولی چې د دوی په اندازه په یو ځای کې تدریس وکړي، یا له ذهني نظره د ده په کچه په یو ځای کې لاړ شي. یو ډلې د انسانانو ته په یو پوهنتون کې، په یو انسټیټیوټ کې خلکو ته د ریاضي چې ډیر مشکل درس دی، درس ورکي او هغو وپوهوي. دا برتري ده د تر نورو شاوخوا انسانانو نه. نو که لاس یې نیمګړتیا لري یا محدودیت لري په کار کې، دا د دې معنی دا نه شوه چې دای نیمګړی دی یا نشي کولی ځینې کارونه. دی تر ډیرو نورو انسانانو نه ډیر ښه کارونه په ښېګڼه ترسره کولی شي. ډیره زیاته مننه وبخښئ چې ما ستاسو د خبرو هغه فشرده مې اوریدونکو ته وړاندې کړه، د دې لپاره چې ستاسو په هدف باندې ډیر ښه پوه شي. بریال صاحب، د خپرونې وروستیو شیبو ته ورو ورو ورنږدې کیږو، غواړم خپل یو بل شعر هم ګرانو اوریدونکو ته ووایاست، د دې خپرونې اوریدونکو ته د ژوند رنګونه د پروګرام لپاره.
په سترګو من دومره وخت به نه وي، د کاسې د یو منټ لپاره دغه حافظ شاهین تا سره لنډې خبرې وکړي.
هغه وتلی ده باندې
مهرباني وکړي، تاسو خپل شعر ووایاست. شعر
له خودم اوس دغه وروستي شعر مې په حافظه کې نشته دي. یو شعر مې ډېر پخوا ولای ده، فکر کوم وو شپیتم کال کې مینه نمبر کې خپور شوی ده. وایي: د مینې لیونی شوم، شهته اسپیلنی شوم، په یاد د زبانو کې یو غږ همیشنی شوم، یو سو شوم، یو ستا شوم، له زړه سره همرا شوم، برېښنا سره ملګری، د تا لندې آوا شوم، بهر شوم له تیارو نه، د ژوند له کګلیچو نه، ساحل ته ورنږدې شوم، له خوځنده څپو نه. ژوندون مې ځوږه او شور دی، په زړه کې مې بل اور دی، طوفان د حوادثو دی، میلمه زما په کور دی. او د ژوند په پسرلو کې په مستو د ژوند په پسرلو کې په مستو ولولو کې له ځانه بیګانه شوم، د روان په پسرلو کې خو هم څه واغه ده، نو دغه یو شعر مې پښته ده که وخت لرئ یو بل لنګ درې څلور فرده به د یو بل غزل
ووایم. مهرباني بریال صاحب، دا پروګرام ستاسو د خبرو د اورېدو لپاره دی.
مهرباني کوئ. نو هغه داسې پیل کېږي چې ډیوه یمه پر سر بلې لمبې وړمه را وړم، برېښنا شوم په تورتم کې پلوشې وړمه را وړم، د مینې په الزام چې زړه چاودله بندېوار شوم، د وخت په جیلخانه کې زولنې وړمه را وړم، مالیار یم د ګلونو له ښکلا سره لوبېږم، توتی هزار داستان شوم نغمې وړمه را وړم، شهت بی پروایم د حالاتو له کردار بی خود لیونوت ته جذبه وړمه را وړم، پرون که د فرهاد و نن زما مینه یاغي ده، د نوي دور نوې سلسلې وړمه را وړم، ما چرته د بې ننګو په درشل کې توی نه کړې، دا وښکې پوښتنې شې پر لیمو وړمه را وړم.
ډیره زیاته مننه بریال صاحب. د تاسو چې شعر وایه ماته د هم په ذهن کې راوګرځیدل چې کله چې تاسو شعر درته راشي یا الهام دی یو شعر درته راشي، نو بیا یې لیکئ تاسو په خپله په همغه بریل لیکدود باندې، او که بل څوک درته لیکي پښتیانه جانه یا ستاسو زوی نواب درته لیکي، یعنی دغه شعرونه ستاسو څه ډول ثبتیږي؟
هو، دا شعر خو واقعیل که تاسو ویلی یو الهام ده، یو حالت په انسان باندې. زه زیاتره هغه وخت زیاتره د شپې له خوانه که بس یو څه ذهن ته راځي، بیا د ما حافظه راسره ډېره ملګرتیا کوي، ساتمه یا دا د ریکارډنګ سیسټم په تلیفون باندې کومه، یا وروسته بیا پښتانه راته لیکي، بالکل پښتانه یې راته لیکي او آرینزی نواب یې راته لیکي، بیا یې پاڼې ته ورکوو او همدغسې همدغه ناڅاپه مجموعې ترېنه جوړې کړي دي، دوباره یې راته لولي. زه له شعر سره لوبېږم، ډېر لیونۍ مینه ورسره لرمه، واقعي زه هر څه هېرومه. زه وایم چې زه دغه شعر ده چې ماته یې ژوند راکړی ده، دغه فرهنګ ده، دغه یو دید ده چې ماته لویوالی دومره راکړی ده چې دغه مشکل ته حمل کړی شمه. نو شعر کېدی شي په هره طریقه باندې چې هغه شي ده، په بریل لیک باندې مې یاداشتول څو وخته وړاندې، دي کلونه وړاندې تقریبا، مشین دغه ماشین اوس هم راسره شته ده، بریلر ماشین، په هماغه طریقه باندې کار.
شعر به زه م وایم ورته، د معلولیت یو شعر به زه م وایم ورته.
بله بله،
ستاسو زوی نواب ستاسو شعر وایي؟
ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. آرینزی نواب هم د بریال صاحب مشر زوی، او دا د بریال صاحب یو درې څلوریزي د سپوږمۍ په کوی کې لشي ټولګي څخه
ډیره زیاته مننه
او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
نواب صاحب، مخکې له دې چې تاسو شعر پیل کړئ، زه غواړم اوریدونکو ته تاسو یو ځل بیا معرفي کړم چې آرینزی نواب د ښاغلي بریال زوی دی، او د ژوند په ټولو برخو کې تر اوسه پورې د دوی ملګری دی، که د دوی مرستې ته ضرورت شي نو دوی مرسته ورسره کوي، په لیکلو کې ورسره، د دوی د خورکۍ پښتیانه تر څنګ دوی د بریال صاحب شعرونه لیکي یا دشتونه یې لیکي، او د ژوند په دورځنیو چارو کې له دوی سره مرسته کوي، خور او ورور. نو مهرباني وکړئ نواب صاحب.
قربان مشم، سلامت سي. شعر داسې څلوریزي دا 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 ډول ده، وایي: که زما په برخه شوی معلولیت دی، که زما په برخه شوی معلولیت دی، نیمګړتیا نه ده ځواکمن یم حقیقت دی، چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه، چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه، دا زما فولادي عزم او همت دی. ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي، ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي، دا معلوله خور پتمنه ننګیالی ده، د ډیوې په شان لمبه پر سر یې ګوره چې علت معلوم همدا ماشوم دی
او بخی نواب صاحب د خبرې د غوستي د ظلم چې ویلې د خبرې قطع شوې د غوستي بیت لسره وایست مې ربن وکي
پسترګو پسترګو ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي دا یو معلومات لرونکي خور د پرول شوی دا وایي ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي دا معلومه خور پتمنه ننګیلی ده د ډیوی په شا لمبه پر سر یې ګوره چې سوزیږي او زلیږي نوم یې علی ده او دا بیا د معلومات لرونکي ماشوم د پاره ده که په هر علت معلوم همدا ماشوم دی خدای یو حقیقت ښکاری او معلوم دی په مسکا د ژوند ارمان ته هوسیږي چی زوریگی زوروی همدا نوم دهی
من نه ډیره زیاته لتاسو نه نواب صاحب قدر من اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروگرام اوری مونګل افغان فعال شاعر او د پخوانی سیاستوال د افغانستان د مشرانو جرګې له پخوانی غړي باقی بریال سره خبرې کوو د معلولیت لرونکو انسانانو د نړیوالې ورځې په پار له دوی سره خبرې کوو نو بریال صاحب د وروستیو دقیقو ته د خبرونې را رسیدلې او تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاست د افغانستان په مشرانو جرګه کې د غړیتوب د دې په باب راته وایي زه خپلو سیاسي فعالیتونو که څه هم مانه غوښتل چې ډېر په سیاست باندې وغږیږو خو تاسو چې یاده کړه زه غواړم چې د خپلو پخوانیو سیاسي فعالیتونو هغه که د ډاکټر نجیب الله د ولسمشرۍ پر مهال و او که وروسته له هغه نه یا اوس مهال یا د جمهوری نظام د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال و د خپلو سیاسي فعالیتونو په اړه لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د معلولیت لرلو تر څنګ تاسو کوم کوم سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستئ
مننه تکاسب سیاسي فعالیت خو که ورته ووایو داسې خاص یا استثنایي ما نه درلوده یعنی زه د کوم ګوند په رهبرۍ کې ګیس نه وم زه په ډېره ځوانۍ کې زخمي شوم
مونږ ستاسو خبرې ونه اورېدې بریال صاحب بریال صاحب مونږ ستاسو خبرې ونه اورېدې ځکه یوه شېبه په خبرو کې انقطاع راغله مهرباني
زه به بیا وغږېږم سیاسي فعالیت تکاسب خاص سیاسي فعالیت که زه ورته ووایم چې زه د کوم سیاسي جریان د رهبرۍ غړی وم یا د اقل یو قدر وم خو نه وم زه په ځوانۍ کې ډېر ځوان وم چې دغه معلولیت راته پېښ شو ولې ملي دید لرمه ملي مبارز یم د اجمل خټک د سلیمان لایق د نورو ملي مبارزینو د لارې پیرو یمه دا اوس هم یمه په سبا به هم یمه او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به یمه نو ما هغه اول الهام د سیاسي ژوند او یا د غیرت چغې نه اخیسته ده د ارواښاد اجمل خټک بابا نو دا جدا مسئله او بل زما زیاتره مسائل فرهنګي دي او دغه مدني فعالیت او پارلمان خو نو درسته خو موږ د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازی ومه په قانون اساسي کې ورته اشاره شوې وه ته یو کس باید په قانون اساسي کې به فکر کوم چې وي د کوچیانو د معلولینو د شهیدانو استازی باید پارلمان کې عضویت ولري د جمهور رئیس کرزي زه پیژندلم ما د زلمی هیواد ما صاحب دو یو مشاور وزیر و فرهنګي هغوی په دې باندې مشوره وکړله ډاکټر فاروق وردک ته بریال دی دا وظیفه په غاړه واخلي بیا هغه وخت د حضرت صاحب هغه اوله دوره وه له نیکه مغه تر ده دوه دورې او بیا درې کاله نور د ډاکټر غني په وخت کې زه هغه شومه بیا نو تبیله د موږه وخت پوره شو هلته د مشرانو جرګې انتصابي غړی وم او د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرستیال مشر وبه د دغه ټوله موده کې د ولسي جرګې کمیسیون بل هغې سره موږه غاړه په وزارت له قانون نه له اجرایه قوې نه د وزارت شهدا او معلولینو له چارو نه او دغه ملي ستراتیژي جوړول نړیوال پیمان ومنل شو په 2012 کې به فکر کومه د افغانستان او دولت ته عضویت حاصل کړه د نړیوال کنوانسیون د ارتقا او د کرامت انساني د معلولیت لرونکو وګړو او نور مختلف پیمانونه وو د مراکش پیمان وو نور وو په ملي قوانینو کې د اخشار آسیب پذیر یا واقع وو د قانون وو قانونی طرحه وه د کار په قانون کې د معلولیت لپاره داسې مختلف کارونه وشول نو د هغه ټولو کې موږ سهم درلود او خاص و سم د دې په دې باور نه مسایدي وو ګوند یا دی و چې ځان په دې کو کې خاص استثنا منحصر کا وکي آزاد خیال انسان ملي ملي ګرا روخان فکر مهذب متمدن دغه د ما د ژوند ترم ورستی سرګی پرې باندې شعار دی.
ډېر زیاته مننه. زه له ستاسو له خبرو نه بریال صاحب داسې پوه شولم چې تاسو وایئ چې هو د افغانستان ولسی جرګه یا ملي شورا چې تاسو د مشرانو جرګې غړي واست دا د کې تاسو فعالیت درلود، دا دواړه سیاسي ادارې دي د یو هیواد په هر هیواد کې او په افغانستان کې هم، مګر هغه برخه چې تاسو کار پکې کوو هغه یو تخنیکی برخه و چې د معلولینو د لرونکو هیوادوالو د دفاع د برخې مسؤلیت تاسو د ملي شورا کې درلوده، همدغسې یو مقصد دی ستاسو؟
بالکل بالکل همداسې ده، لکه څنګه طبیعي ده پارلمان نه خو د دولت له درې ګونو قوونه یوه قوه ده، اجرایه قوه ده، قضایه ده او د مقننه ده. خو موږ همغه څنګه ستاسو اشاره وکړله تخنیکي برخه یا استثنایي د اهل حدود یو کس له موږ سره وو، آغلی انارکلی هنریار و او د کوچیانو یو استازی و او د شهیدانو او معلولینو استازیتوب موږ کاوو. دغه همداسې مسله ده، نو موږ خپل دغه خپلو چارو کې ولې په عین حال کې طبیعي ده چې موږ یو د نظام ما په امریکا غږ کې د تاسو راډیو سره ډېر بی بی سي راډیو سره نړیوالو راډیوګانو سره کړي دي افغانستان د حالاتو په ارتباط. په هره مرکه کې له ما سره ریکارډونه شته دي. موږ د جنگ د قطع کېدو لپاره، د جګړې د افغان وژنې د قطع کېدو لپاره آواز اوچت کړی ده، او دا د معلولیت یو پیغام هم ده. د سولې لپاره کار کول لوی ترین ویاړ ده د انسان، د بریالیتۍ لپاره کار وکړئ، د انسانیت لپاره، د وطن لپاره، د خلکو لپاره، د ولسو لپاره، د آزادۍ لپاره، د خپلواکۍ لپاره. دا ډېر یو هغه ده، د ژوند یو د انسان ویاړ ده، یوه د ژوند نه بېلېدونکې برخه باید وي. دا باید ښایي چې انسان یوازې د ځان په هکله فکر وکړي، بلکې د وطن لپاره، د نورو انسانانو لپاره ځان وقف کړي.
کور مو ودان. په اخره کې یوه په زړه پورې پوښتنه شاید د ډیرو اوریدونکو په زړه کې هم وي، شاید تاسو هم کله فکر پې کړی. ما سره همیشه دا فکر دی که خدای تعالی انسان ته اختیار ورکي چې مثلا د وجود په غړو کې دا غړی درناخلم، دا پرېږدم، یا دا بل درناخلم هغه پرېږدم، په دې کې به تاسو که مثلا اختیار ولرئ بیا به هم یو بل ژوند خدای تعالی درکړي، بیا به هم له دې سره موافق اوسئ چې له تاسو نه د خدای تعالی سترګې واخلي، او که په ځای به ووایئ چې د بدن یو بل غړی له تاسو واخلي؟
ډېر عاطفي و احساساتي سوال ده، او د دې لپاره ځواب ورکول یا ځواب ویل هم ساده خبره نه ده. دغه بیا ژوند خو یو خو د موږ او تاسو هغه عقیدتي مسله ده چې دا خو شته ده، بلکې دا ټول ادیان په دې باندې معتقد دي چې انسان هغه ده حتما بیا ژوند یې په مخ کې ده. ولې که داسې یو حالت راشي انسان دوباره راشي زه راشم، زه فکر کوم سترګې به د انسان لپاره ډېر ضرور وي، د ما لپاره ډېر ضرور دي. د ښکلا وګورم، د خپلې مېرمنې رنګ وګورم. که څه هم هغه په ځوانۍ کې په ډېره تانده ځوانۍ کې ما لیدلې وه، نو یا اولادونه وګورم، یا سهار د لمر ختو د منظره وګورم، یا سپوږمۍ وګورم، یا ستوري وګورم، یا د یو پارک ښکلا وګورم، دا د ما ډېره یوه قریب، یا د اوس ټلویزیون وګورم. دا مې ډېر ارمان کېږي چې اوس دا امکانات چې خو زیات شوي دي د نړۍ په حقیقت کې. دغه ګلوبلایزیشن ده یو کلی ده، ولې متاسفانه معلولیت بیا دلته هماغه محدودیت رامنځته کوي. په تېره بیا دغه نابینایي، نابینایي نو زما په نظر د نارسایي هوش نه یا د عقلي و عصبي هغه نه وروسته تر ټولو نه مشکل معلولیت ده.
دا کېدای
شي انسان یې برداشت کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، د ژوند رنګونه په پروګرام کې د معلولیت لرونکو انسانانو د برخې فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال رسره میلمه و. دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم. د ازادۍ راډیو خپرونې 24 ساعته روانې دي، او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو پاتې خپرونې واورئ.
د گل خستا زوان جانا تا ته چی ترسی، د گل خستا زوان جانا تا ته چی ترسی، سپ
پرلی کڑیر پتاوری گی مات چیر ترسی
پرلی کڑیر پتاوری گی مات چیر ترسی
دگل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی